Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزه صفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1909 نویم کال د چنګاښ یولسمه د 2020 کال د جولای لومړۍ نیټه وړاندې په پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د افغان حکومت خپلواکي څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بېپري پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي. دا مدثر موضوع ده، نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکزي سره غږېدلی او پر هغه فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانا پونتو کورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. او سپینی مانی ویلی چې د امریکا استخبارات ولسمشر ډونالد ترامپ ته پر روسیا د تازه لګیدلو تورونو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون پر دیرشمه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مراکشي سره غږېدلی او پر هغه فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د پومپیو له ټویټر څرګندېږي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ شوي. مایک پومپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې پومپیو له ملا عبدالغنی برادر سره په ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او په امریکا کې د بندي بشر نوروزی په برخلیک خبرې کړې دي. شاهین پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي برادر د بشر نوروزی او په ګوانتنامو کې د ټولو افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشر نوروزی په 2008 میلادي کال کې امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق له طالبانو او القاعده سره د ارتباط په جرم په عمري قید محکوم شوی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون د جون په دیرشمه په ټویټر ولیکل چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له پخواني مشرې سیما سمر سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې. د ناټو ملکي استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایداره سوله راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدني فعالانی او یو شمېر فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره پر روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزورې ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې په یوشت کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. د وزارت ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ماښام د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه.
طالبان بالای نیروهای افغان بالای
پوستایشان در ولسوالی قیصر ولایت فاریاب حمله کردند. وسلوال طالبان په قیصر کې پر امنیتی ځواکونو حمله کړی و. په دې پیښه کې د طالبانو دوه قمندانان قاری عبدالله او قاری عابد وژل شول او یو وسلوال زخمی شو. په قیصر کې د حمله پاړه وسلوال طالبانو څن دی ویلی. په جلال آباد ښار کې پرون د سه شنبه د جون په دیرشمه د چسپکی ماین چاودنه وشوه. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودنه د ښار په کاخیل پلازا کې شوې او له امله یې دوه موټر سوځېدلی دي. په چاودنه کې که څه هم چاته د سر تاوان نه دی رسېدلی خو خوګیاڼي ویلي په اکاخیل پلازا کې اور لګیدلې ده. د پیخي مسولیت هم چا نه دی اخیسته. سپینی مانی ویلی د امریکا استخباراتو ولسمشر دونالد ترامپ ته پر روسیا د تازه لګیدلو تورونو په اړه معلومات ورکړل شوی دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په شپږویشتمه په یو راپور کې وویل روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره جایزې ورکړي. تر دې راپور دوې ورځې وروسته واشنگتن پوسټ وویل داسې شواهد شته چې د روسیې د انعام لپاره پر امریکایي ځواکونو حمله شوې او ځینې کسان وژل شوي دي. د سپینی مانی ویاندې کایلی مک انانی پرون وویل استخباراتو او د چې د استخباراتو چې استخباراتو ادارې ولسمشر دونالد ترامپ ته د دې مسلې په اړه وضاحت ورکړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر د سپینی ماڼۍ د چارو د ادارې مشر او د ملي امنیت مشر پرون په دې اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو ته معلومات ورکړل. خو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو د امریکا له استخباراتي ادارو غوښتي چې ټولو ته دې په عمومي غونډه کې معلومات ورکړي او باید دا پرېکړه وشي چې د روسیې لپاره به د دې کار عواقب څه وي. د روسیې حکومت او طالبانو د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز معلومات رد کړي دي. نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 سیوادنو وګړي اروپאי اتحادیه ته د سفر اجازه لري. اروپאי اتحادیه پرون ویل چې کاناډا، مراکش، نیوزیلند، رواندا، سربیا، جنوبی کوریا، ګرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندی یا مسؤون زون کې شامل هیوادونه دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي. خود امریکا متحده ایالات یې له دې اعلان مستثنا کړي ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې اوشتو استازو پرون ویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي ټولنې ویلي له چین به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لیرې کړي. اروپایي اتحادیې د سفر د اجازې راپور هر میاشت دوه واره نوی کیږي. نوې کوي هغه هیوادونه چې اروپایي اتحادیه په مسؤون ځون کې شامل کړي او د وګړو لپاره د سفر ازادي اعلان کړي باید د اروپایي اتحادیه خلکو ته د ورتګ اجازه ورکړي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 22. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 20. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 20. او جلال آباد اسمان زایز وریز د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې یوناما ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت زیان اوښتی. دا خبره وروسته له هغه وشو چې د هلمند په سنګین کې ملکیانو ته تلفات اوښتي. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قومندان دا پیښه رد کړې ده.
چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردومه.
ویل کېږي په دغه برید کې چې د هوان مرمۍ پکې وشتل شوي او خلکو ته زیان اوښتی، شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو د روسیا او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د بیان ازادي محدوده کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري شورا مشره میشل بشلت وویل روسیې، چین، کوزوو، نیکاراګوا او ځینو نورو هیوادونو خلک ګواښلي او له چارواکو یې د پوښتنو څخه پاتې راوستي. د ژوند رنگونه به هم در تخبار کړو.
خونی و نرمندانش که فرزن استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و ده خلک و رسل غز آرشیب دی رادیو افغانستان ایجاد شو. پقی که اولین خواندن چه
موسیقی
بیا مام سهر بخیر رازو لمری مطلب تا پا افغانستان که ده ملگورم لتونم رستندوی معمولیت یوناما ده افغانستان لحکومت اغوختی چه ده هلمند پسنگین و لسوالی که پر ملکی خلکو ده روسته خونره حمله پاره خبلواک چیره نیوکری یوناما پرون ده هلمند پسنگین و لسوالی که ده ملکی تلفات پاره پر ټوټر د پیغامونو یو سلسله خبره کړه. د ملګرو ملتونو د اداري ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګند شوی چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي. خو د 215 اتل قولي اردو قمندانۍ د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. د 215 میوند قولي اردو قمندان هم ویلي چې افغان ځواکونو دا کار نه دی کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوی چې پر وسلوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړې چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وسلوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنګین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې 23 تنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې د مړو شمیر ډیر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي و چې د مړو شمیر شایي لوړ سي، ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرهچیانو شمیر زیات نه و. ښایي د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلي څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
دغه زموږ د ملت څخه په کټ د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند د والی دفتر ویلي چې د سنگین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګېدل او بیا د چاودیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د 215 اتل قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې دوی قطن په دې مسله کې لاس نه لري. هغه ویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سفونه وي، همیشه انفلاکه مواد راوړي. د دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګي موږ مخکیم په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا شولې دي. بیا مازیر چې دا مطبوعات ته وشو چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوله.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو له خوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د 215 اتل قولي اردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چیانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښې په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې د دوی پر بد حال دې رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او وسوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤل دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپل اخري ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پومپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې دي. د ګلوب اینډ میل په لیکنه دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې په واشنگټن کې د روسیې لخوا طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو ورکولو د موضوع په اړه د ترامپ د خبرېدو د دقیق وخت اړوند پوښتنې مطرح سوي دي. ورځپاڼې په قطر کې د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین له قوله لیکلي، پومپیو او ملا برادر د دوشنبې په ورځ ناوخته له یو بل سره خبرې وکړې. سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې په ویډیویي بڼه وسوې. ګلوب اینډ میل لیکلي چې پومپیو پر طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او همداراز د توافق پر عملي کولو یې خبرې وکړې چې دواړو لوریو په فبروري میاشت کې په دوحا کې لاسلیک کړه. دا ویډیویي خبرې همداراز په داسې حال کې سوي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. دی پرون د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو او ټاکل سوی و چې هغه ورځ ناوخته یا نن سهار اسلام آباد ته روان سي او وروسته دوحې ته ولاړ سي. ټاکل سوی د ښاغلي خلیلزاد کابل ته د تک پر ځای له افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې، چې د ګلوب اینډ میل په وینا لامل یې په کابل کې خپور سوی کورونا ویروس دی. ګلوب اینډ میل لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق عملي کول یو حساس پړاو ته ننوتلی. که حکومت او طالبان په دې توافق کې د بندیانو د راخوش کولو پر موضوع ژمنې عملي کړي، بین الافغاني خبرې به په جولای میاشت کې پیل سي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له ځنډ سره مخامخ سوې. د موافقې له مخې ټاکل سوی و افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوشي کوي، خو تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4,000 او طالبانو د حکومت شاوخوا 900 بندیان راخوشي کړي دي. ګلوب اینډ میل د سهیل شاهین له قوله لیکلي چې ټویټ یې کړی چې د دوشنبې په ورځ ملا برادر په خپلو تلیفوني خبرو کې د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې د حکومت د نوي پوستو په اړه شکایت وکړ او پومپیو وویل چې واشنگټن غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو شاهد وي. د هیل خپرونې د هغه راپورونو په اړه لیکلي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ماښام وویل د هغو راپورونو کرهوالی یې نه دی معلوم کړی چې ګواکې روسیې دې د طالبانو سره اړوندو سختریزو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هافمن په یوه اعلامیه کې وویل، پرته له دې هم موږ په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو خوندیتوب او امنیت ته ډېر جدي پام کوو او له همدې کبله له احتمالي خطره د دوی د ژغورلو لپاره تدابیر نیسو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې استخباراتي ارزونه شي چې د روسیې د پیسو په نتیجه کې امریکایي پوځیان وژل سول، او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي چارواکي د استخباراتو په دې راپور خبر و چې روسیې د 2019 کال په لومړیو کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي.
د برچی د ملي سلبستري زرو وختون وضعیت لا هم نه دی عادي شوی. په دغه وختون باندې د بریدګرو برید کړی و چې د 1400 میندو دوه ماشومانو په ګډون وشت کسان ووژل شول، او تر هغه وروسته بي پولي ډاکترانو د دغه وختون په زیږنتون کې خپل فعالیت ودراوه. د دغه وختون مشر وایي د کارکوونکو او ډاکترانو د کمښت له امله نشي کولی د تیر په شان په دغه وختون کې د ښځینه ناروغانو درملنه وکړي. په دې اړه نور راپور له فیروزه عزیزی اورو.
15 ورځې مخکې درې بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه کې د ملي سلبستریز روغتون پر زیږنتون حمله وکړه. د دغې خونړۍ حملې له امله بي پولي ډاکترانو په دغه روغتون کې خپل فعالیت ودراوه. اوس د دغه روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي دا مهال یوازې څو ډاکتران او نرسان په دې برخه کې کار کوي.
پرته له شګه چې د ام ایس ایف ډاکټرانو چې دلته یې کار کاوه ښه امکانات یې په واک کې درلودل. موږ له روغتونونو روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران دلته په خدمتي توګه ګمارلي دي. هیله لرو چې د عامې روغتیا وزارت له لوري کارکوونکي استخدام سي. ځکه د میندو او ماشومانو د برخې ملاتړ ته اړتیا ده.
روغتیا د دغه روغتون له ناروغانو ده. نوموړی وایي دا مهال ډاکټران ښه خدمات وړاندې کوي، خو په یاد روغتون کې یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه روغتون یوه ډاکټره شریفه حسرنایی ازادي راډیو ته وایي نسی کولای د تیر په شان سیات ناروغان ونیسي، ځکه په خبره د کارکونکو او ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي.
اسرت خودخو نه تنها افغان ام اس اف بلکه خود ادمی حمله که بالای شفت
پرته لشکه ده ام اس اف ډاکټرانو نشتون خپل اغیز لري. موږ د مسولیت د منلو لپاره چمتو یو، خو په دومره موده کې د روغتون بندیدل د دې لامل وګرځیدل چې د ناروغانو مراجعه کم شي.
بسابه دونه ذهنیت گرفتن که مریض نه د شفخانه پذیرفتن نمیشه.
د دغه روغتون یو شمېر کارکونکو بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ به د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ملي سلبستریز روغتون قابله فوزیه روف:
ما پرسنل سی همیشه جهت خدمت
هیڅ ګواښ به زموږ د خدمتونو وړاندې کولو په وړاندې خنډ ونه ګرځي، دا زموږ ژمنه ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر یا سیف د چلډرن وایاندا مریم عطایی له بې پولې ډاکټرانو غواړي چې په دغه روغتون کې خپل خدمتونه بیرته پیل کړي.
لبد مرغه پر ملکیانو او روغتونونو حملې د دې لامل شوي چې روغتیایي کارکونکي له خدماتو رسونې زړه تورې شي. د داس یو روغتون تړل کېدل چې په دې وخت کې خلک د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړتیا لري، د اندېښنې وړ ده. هیله لرو چې ام اس اف په دې اړه له سره غور وکړي.
انتحاري بریدګرو یوه نیمه میاشت وړاندې د دغه روغتون پر زیږنتون حمله وکړه او د شپاړس میندو، دوه ماشومانو او د دغه روغتون یو شمېر کارکونکو په ګډون څلیرویشت کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دغه پېښې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې ده. دغې حملې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول او د بې پولې ډاکټرانو برخې خپل یولس ډاکټران او درې سوه شپېته کارکوونکي له دغه روغتونه وویستل. اوس په دغه روغتون کې تر ټولو ستره ستونزه د دغه روغتون د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډاکټرانو کمښت دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر حملې وروسته د دغه روغتون د وضعیت په اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته غواګیست. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلیت د روسیې او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د بیان ازادي محدود کړي او پر خلکو یې سانسور لګولې. میشل پرون د جون دیرشمه هغه بیانونه هم د اندېښنې وړ بلل چې امریکا خبریږي او د کرونا ویروس په اړه شک پکې څرګندېږي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د مرګرو ملتونو د دې ادارې مشر په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. له دې امله د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو او کوچنیو تجارتونو د بیرته بندولو پریکړه کړې ده. د مرګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پرون په جنیوا کې د دې ادارې په څلورویشتمه غونډه کې پر نړۍ د کورونا ویروس د وبا د اغېز په اړه خبرې وکړې او تازه معلومات یې ورکړل. هغې وویل چې روسیا، کوسوا او چین په هغو هیوادونو کې دي چې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او نورو داسې کسانو پر ضد یې تهدید زیات کړی او هدف یې دا دی چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر هڅو د انتقاد مخنیوی وکړي. میشل بشلرت څرګنده کړي چې سانسور او د بیان د ازادۍ تهدید د هغو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي چې د کورونا ویروس پر ضد د رواني مبارزې لپاره ډیر مهم دي. بلعکس د بشلرت په باور حکومتونه باید د خپلو خلکو سره د معلوماتو د ازادۍ د اصل پر بنا حقایق شریک کړي او په منظم او دوامدار ډول معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو، برازیل، پرونای، نیکاراګوا، تنزانیا او بیلاروس په څیر هیوادونه د اندېښنې وړ دي ځکه داسې بیانونه ورڅخه خپریږي چې د کورونا د ویروس د وبا حقیقت ردوي او پر تاسې اساسي مسایلو د نظر اختلاف د وبا لا زیات خبرېداته لار جوړوي او د دې وبا د لمنځولو لپاره پر هڅو منفي اغېز کوي. هغې پرون په جنیوا کې وویل چې د کرونا ویروس د لومړیو پیښو له سبته تر شپږو میاشتو زیات وخت تیر شوی دی او دا واضح شوی چې دا وبا د نړۍ سولې او پرمختګ ته تهدید پیښوي. مشل بشلیت د لژکیو په اړه په خبرو کې دا وویل چې هغوی به نه یوازې دا چې د کرونا د ویروس وبا له اقتصادي او ټولنیزه پلوه ډیر خوش کړي، د درملنې په وخت کې به د هغوی پر ضد د رنګ او توکم پر اساس تبعیض تلفات زیات کړي. هغه له کرونا ویروس سره په مبارزه کې پر دې چې تبعیض وژونکی دی او خلک د هغوی له ټولنیزو او اقتصادي حقونو محرومول وژونکی دی ټینګار وکړ. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور په حواله چې پرون ماښام خپور سوی ویل کېږي چې په تېره یوه شواروز کې د کرونا ویروس 240,000 نوې مثبتې پیښې ثبت سوې وې. دا څرګندوي چې لږ تر لږه په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي.
د خبرونو لاندیز ته راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون په 13مه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغه یې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لګکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. په جلال آباد کې پرون د چسپکی ماین چاودنه وشوه چې له عمله دوه موټر سوځېدلي.